د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې له دې وروسته درې ډلې کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه یوه خبر پاڼه کې دغه ډله کسان جزایی قضیه درلودونکي بې سرپرسته ماشومان او ممنوع الخروج افغانان یاد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورت ویش له لومړي سره له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قنسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کیږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورت د 2015 کال په درجه بندۍ کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې دریم کم اعتباره پاسپورت دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر وایي د هغو کسانو د اخراج لړۍ چټکوي چې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې دي. د جرمني خبری آژانس د شنبې په ورځ ناوخته د نوموړې په حواله ویلي چې د پناه غوښتونکو د قضیو د بیا کتنې اوسنی سیستم له پخوانه ورته په میراث پاتې دی او دې ته د منلو وړ نه دی. دا مهال د افغانانو په ګډون شاوخوا 150,000 کسان بریتانیا کې میشت دي چې د پناه لومړنۍ غوښتنې رد شوي او اوس یې بیا ارزونې ته په تمه دي. خبر کې راغلی چې دا ګام د پناه غوښتنې په بهیر کې د بریتانیا د پام وړ فشارونه څرګندوي. بریتانوي چارواکو ویلي هغه کسان چې د پناه غوښتنې رد شوي د دوی په هوټلونو کې دیره دي او د لګښت بیه یې د بریتانیا مالیه ورکوونکي پرې کوي. بریتانیا له ځینو اروپایي هیوادونو څخه په الهام اخیستنې سږ کال د کډوالۍ په سیستم کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې په نارامه سیستان بلوچستان ولایت کې اسرائیل سره د تړلې یوې ترهګرې ډلې شپږ غړي وژلي دي. فرانس پریس پرون شنبه د ایرنا خبری آژانس په حواله ویلي چې دغه کسان له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي خو د پیښې کره ځای او وخت نه دی ذکر شوی. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري وخت نا وخت د ایرانی امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو او قاچاقوړونکو ترمنځ د بریدونو شاهد وي. خبر کې راغلی چې وژل شوی ترهګر بهرني اتباع دی خو هویت یې نه دی څرګند شوی. سیستان بلوچستان کې څو ورځې وړاندې یو برید کې لږ تر لږه 15 پولیسو وژل شول چې مسؤلیت یې جیش العدل ډلې ومانه. جیش العدل د بلوچستانو جدایي غوښتونکې مذهبي ډله ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې جرمونه بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. رویټرز خبری آژانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي ګارد 2000 سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تیره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پاریدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یاد ښار ته د ملي ګارد ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال د ډونالډ ټرمپ د اقدام سخت غبرګونونه وپارول. او شمالي کوریا نن یکشنبه د هوایي دفاع دوه نوي توغندي وازمایل. د فرانسې خبری آژانس لیکلي دا ازموینه داسې مهال ترسره شوې چې د شمالي کوریا چارواکي جنوبي کوریا تورنوي چې پر پوله یې ناندرۍ زیاتې کړي دي. د جنوبي کوریا پاوز پرون وویل دوی وروسته تر هغه پر پوله اختاریا ډزې وکړې چې په وینا یې د شمالي کوریا پوله ساتي پر لانجمنې پولې د لنډې مودې لپاره ور اوښتي وو. د جنوبي کوریا یو خبری آژانس راپور ورکړی چې نننی ازمایل شوي توغندي د جګړې عالي وړتیا لري خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. جرمنی د افغان کډوالو په وړاندې د خپلې سخت تګلارې ننګ وکړه. پاکستان کې بیا جرمنی ته د تګ په نیت ډیره افغانان وایي.
زن یو کال او اته یا نه میاشت راهیسې په اسلام آباد کې پته مې یم. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي.
پاکستان کې هغه افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي چې همغه هیواد کې زیږیدلي او زده کړې کړي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
کابل خاریان د زړو بانک نوټونو لښتوالي په تنگ شوی.
نو پر امیش کې 2000 یا 3000 روپۍ سلګونه پنځایي ورکوي چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې زو دکاندارانو ته ورکوو، دکاندارانو سره لانجې کوي، دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
نور راپورونه هم لرو. په نوې ډیلي کې به مو د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې لوی ولانجمن پلان هم خبر کړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر راپور ته جرمنی یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه ل خپل سخت پالیسي دفاع وکړه. د جرمنی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا مشتیدو د دوسیو د څیړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړې ده. دا غوښتنه پرون د جرمنی یو کمشنر وکړه. نوموړي زیاته کړې چې د دوسیو دقیق څیړل وخت ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت د جرمنی د بیا مشتیدو لپاره یو شمیر دوسیه لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي، او د جرمنی حکومت باید د دوی د لیږدولو لپاره سملاسي اقدام وکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د شنبه په ورځ د اګست په 23 راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنت د جرمنی د حکومت د بشري حقونو د کمشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې پته مدي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دای حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې شمله وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخليږي، له کوم ځای څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنت ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي، دای به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د خغلی دوبرنت له قوله لیکلی چې د کډوالو د دوسیو څیړنه په دقت ترسره کیږي، او له همدې عمله وخت نیسي. د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بشري حقونو کمشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمنی ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري، او د په خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواد د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی وو، او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زد په مداخله خصوصو د تغاک بدلولو په شرط وویل.
یک سال و هشت ماه یا نو ماه میشه که من در اسلام آباد منتظریم برای ما اپروال دادن.
زن یو کال او اتا یا نه میاشت رئیس پا اسلام آباد که پتا میم مکتا اپروال را کلر شوی. زما طول کورانه یا معشومان لرانوانی ستونز و سرم مخدی طول ناروغان شوی لزده کروپاتی دی، او ایس سوک لی کوتی نشی وطلی. در جرمنی لی دولت نگوخته نکو چه دا پروسه چتا ککړی کبیر ته افغانستان ته واستول شو د ژوند ایس هیله نه لرو.
دا نخنی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې 211 افغانان چې جرمنی ورسره د کډوالو په توګه د دوی د منلو ژمنه کړې وه، له پاکستان او افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه وزارت یو ویان د اګست په 13 په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي، او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمنی ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي، څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمنی له خاورې نه ایستل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمنی ته د انتقال په تمه دي، او د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 نورو الوتنو کې انتقال سي. د جرمنی چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 5500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. په تیرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربیره یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لیږدول شوي دي.
آزادي رادیو څلورويشت ساعته له تاسو سره ده.
بیا هم پاکستان کې پاتې کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ اړیکو او همکاریو په وړاندې یو لوی خنډ دی. طالبانو بیا وړاندې تر دې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی یا نورو بهرنیو وسلوالو ډلو غړي شتون نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اگست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزي همکاري په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکاري، سیمه ییزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزارت د دفتر له لوري د اګست په 22مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن خون سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید په امنیتی برخه کې د چین اندیښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتي او پوځي برخې یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی ډلې شتون په افغانستان کې نور امیدامه په پیدا کی هم افغانستان خلکو ته ډیره خطرناک ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او د بدغه سلو کله کې چې د طالبانو واکمنی ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کیږي هغه تورستی او حراس افغانی وظایف ته. نو د دوی شتون ډیره خطرناک ده او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منطقه
د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپلو اندېښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوې کزمو گاونډي یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونو په اړتیا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتی پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوي خطرونه له منځه یوړل شي. د وای ک د دې ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو پراتلونکو کې د یو بل ملامتول د گاونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللي. تازه پرون د اګست په 22مه ذبیح الله مجاهد یو وار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بی ثباته کولو له حادثو باید ډډه وشي. نوموړي لدې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسي په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څومره د وړاندې د روسي دفاع وزیر د ډلېز امنیتی تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریزو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسي ټاس خبري ایجنس د هغه لقب له ویل چې لشل ډېری افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنگیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او لاغي ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
اوریدونکو و اموریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو شتون د دوی او د طالبانو د حکومت په وړاندې د اړیکو په جوړېدو کې یو خنډ دی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په مسله کې تمکیګو هلته هغه خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې پاکستان کې زیږیدلي او همالته زده کړې کړي او په کار بوخت دي. له یو شمېر همدې خبریالانو سره زموږ همکارې خبرې کړې او دا راپور پرې استولې دی.
هر ورځ نوی قانون، نوی پلان، نوی پالیسی جوړېږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه
مسکا صافی وه، هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټري لري او لته روش په ګوکلونو راهي سید پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت په خور خره لبیلابلو رسنیو سره د خبريال په توګه کار کوي. د موسکا کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی دا هم غلطه زیګیدلې او د پیور په نوم د کډوالې کارت لري. موسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی په لغه هیوا د ووسی ورته ډیره ننګون کده.
زما په سر ګڼ شمیر خبريالانو خبريالانه دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، ک ډیر ګټي ک کم ګټي خودلته هداقل خپل ژوند چارې سم کړي. د پاکستان دا پریکړه زموږ لپاره ډیر زیات ننګونکې ده. افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي، او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه واد کې میشتو د پیوار قاتلرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخري نیټې پورې له دغه هیواد ووزي. مایهان جان د پیوار قاتلرونکو بل افغان خبريال دی. د د کورنۍ هم لسیز مخ کې پاکستان ته کډواله شوی او دوی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. مایهان جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوی د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
والته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلې، په مختلفو میډیا عثماني نو را روانو ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا عثماني نو چې کوم جرنالیست دی د خپل د را روانو ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پیوار کډوالې کارت لري وای هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت د پریکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پریږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پیوار کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسلو پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسلو پاکستان څخه. یا افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم نه چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبر یالانه ورسنیس کارکونکو د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل دې پریکړې لسره غور وکړي. دا چې په دغه یواد کې څومره د پیوار کارتلرونکو افغان خبر یالانه ورسنیس کارکونکو شته کرشمیري نه دی معلوم، خو دغه کارتلرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه خودل شوی دی. مخکې تر دې د پیوار کارتلرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حتی اقل زیانګالی او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایچ سی آر هم د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټوکولا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو په افغانستان کې د زړو بانکنوټونو یا زړو روپیو ستونزې ته د کابل ښار او یو شمېر نورو ښارونو اوسیدونکي وایي چې د زړو بانکنوټونو موجودیت ورته لوی سرخوګای جوړ کړی. خپل دوکانداران هم د ستونزې مني. دوکانداران وایي لانجه پدې ده چې دوی مجبور دي پیرودونکو نه زړو بانکنوټونه واخلي، خو وایي چې بیرته کله بل پیرودونکو ته ورکین او هغه نه تر اخلي او د کار دواړو دکاندارانو او ځایي اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړي. دا چې چارواکي څوایي تفصیل په دې راپور کې ورو
دکاندارانو مثلاً جاي کوي دا پیسې استفادې ورنه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکو دا شکایت کوي چې دکانداران ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال سړي پیسې نه اخلي، خو په خبرې نه وي پیسې په بازار کې ډېرې کمې دي او د طالبان حکومت د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. د دې چې د موضوع د اساسیت له امله ونو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
په رمیش کې زموږ نارینه تنخوا اخلي معاش اخلي کور ته راوړي، ډېر نه چله پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي، نو پارا میاشت کې 2000 یا 3000 روپۍ سلګونو پنجایي ورکوي چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکانداران ته ورکوو، دکانداران موږ سره لانجې کوي، وایي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه یې ارزان قیمت سیمې اوسیدونکی احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې وزګاره دی خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولېږي، وایي صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کې وي.
نه پوهېږم دا دولت ولې د دې لپاره کومه خاصه وژونه کوي. صرافان سره زړې پیسې وي، هغه پیسې تا ته درکوي چې هغه نو هېڅ د استعمال وړ نه دي. که کله موږ جیب ته اچوو، یو بل ځای ته ځو، هغې نه موږ ګټه اخلو، دوکاندار ته ورکوو، دوکاندار یې موږ نه اخلي. هېڅ پیسې زړې ورور راسره نشته، سودا هم نشته، د یو مقدار ته نه شم درکولی.
پلورونکي او دوکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتینو سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
مشتریان زیاتره زموږ دوکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو، نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو، هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي، وایي چې نوې پیسې راکړي. دولت څو ځله اعلان وکړه چې موږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلات ته د پای ټکی کړي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازار ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستې دي، خو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمن دي، همدومره یې ساتل ارزښتمن دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ورباندې یو شکل باندې جبري کړي ورباندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوی بله لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، 50 کون، 40 کون او 10 کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډیر زاړه او راسته شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره پاته شي. په دې ټولګه کې به لږ وروسته په نوی ډیلی کې د کوڅډبو سپیو په وړاندې لیوی لانجمنې تګلارې خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې په تیره شاوخوا یوه میاشت کې 15000 هغه کسان نیول شوي چې افغان پناه غوښتونکي بلل شوي دي. په دوی کې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي او هغه کسان هم پکې دي چې دریم هیوادونو ته د تګ دوسیه لري. د دې کډوالو د ستونزو په اړه پام وکړئ. د راپور
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار وای په اګست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اګست په لومړیو 20 ورځو کې 4300 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي، چې دا شمېر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 20مه پورې ټولټال 3500 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي
شوی دی. یو له دوی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشی مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله ناخبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشی کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې اچ دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه ونیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي.
بسیار زش رفتار هم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی یې بایومتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړول شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه، یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شي وو پېښور ته ولېږ
دغه کډوال د پاکستان له حکومته غواړي چې له هغه افغان کډوالو له نیولو او ایستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمیشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 1 پورې له 309,000 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو خبری مجله پای ته رسوو. روسای راپور اخلو هغه دا چې په نوی ډیلی کې د هند چارواکو هڅه وکړه چې دغلته شاوخوا 1 میلیون کوڅډب سپیل له منځه یوسي، خو د هندي چارواکو دغه اقدام د څارویو د ملاتړ له یوه بنسټ سره مخامخ شو او هغه بنسټ د دې اقدام په وړاندې عریضه وکړه او اوس دغه اقدام لغوه شوی. تفصیل اورو.
د هند سترې محکمې د اګست په 22مه له ډیلی څخه د کوڅډب سپو د نیولو او لری کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اګست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅډب سپو د راټولولو لپاره 8 اونۍ وخت ورکړی و چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅډب سپی شته. سترې محکمې د اګست په 22مه په نوي حکم کې وویل چې کوڅډب سپی باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. 59 کلنې سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوڅډبو سپو پالنه کوي، خو دا عملي نه ده چې خلک دا سپی خپلو کورونو ته یوسي او که ستونزه جوړوي شلاره همدا ده چې تعقیم شي. 40 کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه، د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړی زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمنځي چې مخته یې ورځي. په 2023 کال کې په ډیلی کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي، د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی و، خو یوه پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک دې پکې لیونی سپی داړلې وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه اولکه کسان پروسه شکال سپیو داړلي وو، چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1.4 میلیارده ته رسیږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخنیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 15 میلیونه کوڅډاب سپی ثبت شوي دي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
د ازادي ملما
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د ازادي ملما دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو منله.
شاد سي ژوند دی او سلامات اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان کور ودان. انی سب تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه سوی ده.
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفه ونرمنده چې پښتنه وکي په دې برخه کې نو وی 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 دای اوس دا کې سال ده کنه سلانګ ستوري زما غیر مو به څه وله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده وو. هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کمپ کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چې ول دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکې نه چې په شي نه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي. خو په هغه وخت کې ماته لس کالداري یو چا جایزه راکړله په هغه کښې از ما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی دا څنګه څه خندا کار دی څنګه څه ساتي ری دی څنګه غري دا فکر زما سره و. بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شارت د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو و چې کوچ په شار کې دغه مکوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپور کول ادم دې کار ته مخه کړ.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې؟
زه هلته په یو دوکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت څه شکر به درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته تللم هلته ما زه شاګرد وم. نو کله نا کله چې به استاد ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه که نه نو هغه ته به ډېره خندا ورله ما ته به یې ویل وایي ته ډېر نټکي یې. نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور و چې دا نور ورونه په دا روغتون کې ډاکټران وو د دې یو ورور بیا و هغه بغان مې دې دا زموږ د څنګ ته دړه و دوکان یې وو د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې وو. نو دا واده هم د دغه کس و د دوکاندار چې و د دغه واده و نو چون موږ د ده سره ګاډیان و ځکه دا واده ته موږ زغری والته چې موږ زغری دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټوله کسان پر راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دی چې د ملګر دی او ساتيري د پاردس. نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم میکټر مې پیدا کولای دا دی میکټر په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته زوم دې دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونې کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې چې تاسې ذاتاً همدا هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نشته چې په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار ده هغه دا چې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هله همده پکښې اخته یو. ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی. متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو، په نورو هېوادونو کې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې زما پلار وفات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي و، ټپیان و، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نابلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار و، دا یو ډېر لویه کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې، نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې شو، نور زما څخه بیخي مکتب پاتې شو، زما څخه هر څه پاتې شو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون شوم په 2004 کال کې، ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړل. بیا و چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستل دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې شان په وروستیو کې دغه کړي دي او لوستل دي، او ځینې شان ځینې زده کول. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتله، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او اولاد یې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت وي. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه، که په کښته کچه وه، او که دا اوس الانده دي ټول اماتور دي بشاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی وم، سي جګړې وي په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خطر. زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جن احوال او بحث یاد سي، او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مهاجر شوي، اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم ځینې کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي، زه ځم چې اولادونو ورسره اخیستې وم، زه که دلته راغلم د اولادونو د انډیا د پاره زه دلته راغلی یم، زه د خپل ځان د شوق ما نه درلودی چې زه اروپا ته راسم، ما زه د خپل اولادونو د پاره، ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا پر ما باندې تېر شوی دی، دا یو څه عمر چې موږ مهاجر په الته وسیدل په جنوبی پښتونخوا کې، دا د خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دی، هغه که په جمهوریت کې و، هغه که تر مخ و، هغه که آفت و، که آفت و، زما د کښتو ټول په جنګونو، په مړو، په بمونو، په درابو درس کې پر موږ باندې تېر شوی دی. هغه وخت دی دغه وخت بیخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روان، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وې، مسکینی وې، دا ډېر دغه نه وه، موږ دلته روان وو. دلته د هغه وخت مجاهدین راغله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله، هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو. زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاس ایله کړې او دغه ورو مې ځغسته چې اله سړی غزار شو، نه اسړي ته ما روز سره او زه د اسړي ته ورلم په واقعیت کې زه اسړي د شو چاغه بشاله په داسر وشته سوي بيخه د کوپرين جلاو په دغه وخت کې زه د ورته کېږم به یو څوک داس ټکان کې چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د اسړي گزارو او زه ته ورلم ورته ودرم به یو څوک داس ټکان کې چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ویل بيخه د پرمس نه چې تاسو ما په زم کې راځي د دروازه داس ورته ویل راته ضربکې چې د تختو د دروازه ټوټه راځي پر ما باندې مشته زه پر د سړي د اس پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر زده زه د مور خاطر زده به مې مور چې اجره هي جانې ما په دغه کې ماته د څه چې په لاخر راکې شو د څه زره کم د غرض کې خدای دې و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې دا که وسته مشته لوي دا یې دا څه حالت دی دا څه نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور هغه دی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید دا څه کوچابات کوچابات به بل څه مو حالت چې مشکل او ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناس د مسجد مخ ته ناس او پاکستان دی موږ نو دا څه حالت چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي چې موږ په دمر خېجو او په دلار باندې زو د چا لنګوټا سره ته پرته د چا ویني به یوه د چا چې موږ په دمر کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ جنگ دلته دی نه شپه د کوچابات کې بیرته شې سخته ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې کښو زو کښنار او دغه په تانی مشه بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درېم نه هیه د کله فصل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرځ په یو کوټه کې شوزه ټوله په یو کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کښېنې مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دا شهیدان سوي دا سه حال دی چې دا باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکان ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچوند د افغانستان کورن تاسو به تر معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورن دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی دا یو کور سره بل کور سره اوري دا کور کې موږ یو دی کور سره اوري او ځکه کې چې پلانې یو وړه په بخوراکه نو دوی ورپورته کیږي د خپل د څا د خلیص خل سروبۍ پیسلای او منګي اخلي هغه ورپورته کیږي د چکه هغه کستو وګور کی دا اخو د هم پر د تنجیب شتل کیږي او تر بر لویږي موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه سما مخت دا نو ډیر
د انی سب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز د چ پکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انته په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوی نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کې دا جواری په خوا داشته دغه کې بیا یو بل ملګری ته ولې زبا خپل ملګری ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه دا د یو مسجد تاسو کونجو دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي مې ودرول او دا جوار مې په خوا ده دا جواری کې ما شو کې سی پیدا کړی بیا ورسته مې دا دغه کوله دا دی ګولاو ثوای موږ په کندهار کې نوې ورثوایو تایخی به میمید کاوه د مشمانو ته به مینا رنگ برنګ شربت پرچ په دوبی کې به میدا کار کاوه او په جیمی کې به میا کار کاوه بس څه پیسین د شپې د کاوه او مطلب مورته نو ته نور ته مزوري و د شې مکو نور داري بس څه چې ګټو هغه د خو ما ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څو څو پورې زو د څه چلی چې مې و څو څو دا کی سره وانی دا خو نو شاین نه لري بیا ما حالت د خامتوزی کا شروع کی دا از مشتاز خلک چې ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامت وزي ورته وایي ګوند وزي ورته وایي بیا د چا سره هلته په جنبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې ځینې شیان درلودې ژر ژر مې زده کولی شوی نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپله کوزانه ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه او سره په څنګ کې مې د تیاتر او د شوګانو فیصله د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول
ښه نو بیرته اوس تیاتر ته راشو تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کې به تاسو زمینه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغسې ده
بلکل دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دی دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته
هنر په برخه کې دی تمثیل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ شته یعنی ارتباط آسانه ټینګې شي په جرمني کې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه یاستې چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي
زه دغه پیسره زه ډېر ما د سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواسته پیسره اسناد راواسته
د افغانانو بخښي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډېر خوشحاله شولم ما ډېر خوشحالي ورته واستوله زه په دې نه هم ډېر خوشحاله چې زه په دا فلم کښې کار کوم زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه یو لاره ما ته دلته پیدا شوله چې زه د نورو کسانو سره وپېژنم خو متاسفانه بیا هغه خلک نه پوهېږم چې په څه خاطر پر شا شول چې زه نه پوهېږم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسېږي نو نه پوهېږم چې دا زما عمر ډېر لوړ و څنګه
واده هنر کښې خو عمر مهمه نه دی خو د هر عمر لپاره کار شته
نو نه پوهېږم اوس کېدای شي یو هم خبرې به وینو اوس
خیر دا خو هغه شته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو هغه له افغانستانه ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 کاله پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغسې نه ده
بلکل
کنه
یا بالکل همداسې
تاسو داسې کسان پیژندل په هغه کلونو کې چې په افغانستان کې کار کوو او تاسې ترې متاثره شوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي
ما په هغه وخت کې خو چون زموږ د مهاجرت وختونه چې وه دغه د دوه نیوی او درې نیوی چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی اچ اس یا د وی سی آر د غټ کې سټونه و دا به د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه وخت کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولی سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و فرار فلم و صبور سرباز فلم و د کندی زوی فلم و گرداب فلم و همه گونه کشم یاد که کنه دیره داس فلمونه و چه دا ما وکتل علت من کتل و بلکی بار بار می کتل چه ما دزموش سینما سنگا و دزموش خلق سنگا دا اغا دا لار چخزده دا زین زین تیرو سر زب اغا وقت که اشنات ولما چه زب دونو ویما چه ما پکت و پکت یوازی یوازی پا دا پخوانی و ممثلینو که یوازی رحمت الله خوسته سه خدای تجونده لری دیدلی دی انور متاس باندې می پزله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای شوندې لري هغه مې نه دیدلې د مقصودی صاحب سره می ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نور نو د کندهار ته تشریف راوړی او هغه بیا ځنه و ما ستللی و ما بل ځای نو سفر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسره نور می نه دیدلې چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې او په خاطر په کندهار کې چې خپل وسانی ورته وې یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبدالسامد رفیق دا مثلا یو شمو مسئول سمج د کندهار د خپل په سلامت په ځلی صاحب یو شمو مسئول اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو از ما سره په دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورورسېږم چې دې په کوم ممثل پسې بیا سوټه یې راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې موږ کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینم
سمره په دې وینم چې بار صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمي غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشل د غنو سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور کوي چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار نندارې او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واغستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغان آزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تخته ځوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامه لیکوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول او دا غوړس شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ درازي چې وخاندو چې ورسته مې نوم بیا ورواړوي خوشې او ترخې وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړو کې مو مسلین ته سنوي او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستدس خاص غوښی
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دي ل د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي ل جرمني ژب شکایت کوي څنګه ژبم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت کوم خو دا به په دې شکایت لازم هم چې نه به ارزیده که چه انسان باید کوشش شو که او یو چه که هم ده زن ده پار هم ده چولین ده پار هم ده خوی کورنین ده پاره نو یو چه زمان ده خوب چه دلتا یو نیم افغانان به دست را تویله چه ولا ده بل چانس هم بیادر که دا چانس که تا منا پاته سه امتحان میں وار کی اول لیول سے دوم لیول تھا سر عالم اول لیول کامیاب نہ سولم پی اصطلاح نا اگر بچ ما ٹاپ کری ہوا اگر ٹاپ تو زنب لارم چی بی آئیس ہوتا ہوئی بی آئیس میں ہوا نا کی او آٹس وائس ولم آٹس وائس سرٹیفیکیٹ ہے کہ ادل تو بی آئیس سے دا سے سند دی چی دا بی ون چی ہوتا ہوئی دا دا سے سند دی چی دا ستا پاسپورٹ ہم سر تاوی دی دا تو چو کارم بیا در کی در خوب کلی چی ما دی تو ولی چی دا خوب دا سکسا سو بیا دی ما تو چی سی بی تو دریز ساوا ساتو نا نورم حق لري چې دا درس وای هغه ځدی منتظر کښنولم تقریبا اته میاشت کې درس منتظرم چې ولځای نسته په کورسونو کې پیرو سچ کله ځای به د کیش به ماته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شهید درس دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلو د سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه شسی دغه ګټه بم درور وسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو دا مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آئینس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم نو انشاءالله رحمان په دې برخه کې اخته خود ته هر کار چې تاسو بهتره معلومیږي د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشت کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم دلته یو چا راته وویل هغه هم زموږ یو وطندار هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دي که خرڅې بیا در راغلی هغه غضب دي نه نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دي عمر اسانه هم نه دي څه ناڅه چیلنجونه حتمن ستا خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره عیار شي بیا نو انشاءالله خیر خیریتي نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکړم او بیا دغه وروسته انشاءالله رحمان که زندګي و نو اطمن به دا کتابونه دغه خو بیخو خود لري د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی د ډېر لوی دغه دی په سلا د تیاتر د دې برخه چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل فیصده باندې سر خلاصېږي چې څه وایي او نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست
خوشاله اوسئ تاسو د شنجوان په هیله
ډېره مننه سلامت
ترا کے سر سالوں